ازادي راډیو دی او ساته خبرونه ته خراغلست دروانه خبرونه پر راپورونه کې باوري چې ولسمشر اشرف غنی احمدزی د هیواد د خونکو د ستونزو د حل ژمنه کړې او د خوست سرپرست خروال د اختلاس په تور بندې شوی. د نور موضوعاتو په اړه راپورونه هم لرو، خو د راپورونو برخه وروسته راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې مرزی احمدزی چمتو کړي.
ولسمشر اشرف غنی احمدزی وایي په راتلونکو پنځو کلونو کې به په افغانستان کې د پوهنې د کچې اوچتولو ته جدي پاملرنه وشي. د کونړ د درې ولسوالۍ خلکو له حکومت غوښتي دي چې د ګلۍ د اورېدو له کبله د ستونزو په مخنیوي کې مرسته ورسره وکړي. او ولسمشر بارک اوباما وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا د سوریې د شمالي ښار کوباني د کلابندۍ له کبله سخت خواشینی دی. پوره خبرونه. ولسمشر اشرف غنی احمدزی وایي په راتلونکو پنځو کلونو کې به په افغانستان کې د پوهنې د کچې اوچتولو ته جدي پاملرنه وشي. ښاغلی احمدزی پرون په ارکې له لسګونو ښوونکو سره په کتنه کې وویل د ښوونکو د ستونزو د څېړنې لپاره به یو کمیسیون جوړ شي چې پایلې به د ښوونکي د ورځې په مناسبت په غونډه کې اعلان شي. په کتنه کې ښوونکو ولسمشر ته د ماشونو د کموالي، د کورونو د نشتوالي او ځینو نورو ستونزو یادونه هم وکړه. د جمهوری ریاست د رسنیو دفتر همدرس په یو بل خبر کې ویلي چې ولسمشر احمدزی د هرات خلکو ته ویلي چې د ښار به د آسیا په یو ترانزیتي مرکز بدل کړي. ښاغلی احمدزی د هرات له ځینو مخورو شخصیتونو سره د ویډیو کانفرنس له لارې په خبرو کې ژمنه وکړه چې هرات به د آسیا په یو ترانزیتي څلور لارې او ارتباطي پل بدل شي. افغان ولسمشر همدرس ویل چې د سلما د برېښنا د بند جوړولې د حکومت په کاري لومړیتوبونو کې دی او تکړه چې دا باندې هرات به رغونې یو نه خده. ولسمشر احمد زید هرات په هنتون د پروژې د پایته د پاتې چارو د ژر تر ژره بشپړې دوشمنه هم وکړه. په هلمند کې د مدني ټولنو استازي وایي چې ولسمشر اشرف غنی احمدزی هغه بدلونونه چې ژمنې کړي راولي د دې حکومت اعتبار به په خلکو کې لا زیات شي. د هلمند د مدني ټولنو لخوا په یو بیان کې راغلي چې د لوړې په مراسمو کې د اصلاحاتو لپاره د ولسمشر غنی خبرو کې خلکو ته نوې هیلې ورکړي، نو اوس باید هغه ژمنې عملي کړي چې د کمپاین او د لوړې د مراسمو پر مهال یې کړي وي. ولسمشر احمدزی د لوړې د مراسمو په وینا کې ویلي وو چې د امنیت ټینګول، د اداري فساد له منځه وړل او په عدلي او قضایي سیستم کې اصلاحات به د ده په کاري لومړیتوبونو کې وي. او د کونړ د درې ولسوالۍ خلکو له حکومت غوښتي دي چې د ګلۍ د اورېدو له کبله د ستونزو په مخنیوي کې مرسته ورسره وکړي. په تېرو دوو ورځو کې د کونړ په وټپور، ناړۍ او غازی آباد ولسوالۍ کې سخته ګلۍ اورېدلې او د دې سیمو بزګرانو ته ډېر زیان اړولی دی. د سیمې یو بزګر په دې اړه وایي
دا وطن ټول غلی او طوفان والے ده، نه شوله پاتې ده، نه جوار پاتې دي، نه په بوټو پورې پاڼه پاتې ده، نه سرکونه پاتې دي، ټول هر څه منځه تللي.
بزګر شکایت کوي چې تر اوسه د مرکزي حکومت لخوا ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. د کونړ ولایت والي شجاع الملک جلال له ازادي رادیو سره په خبرو کې خلکو ته رسیدلي زیانونه تایید کړل او ویل چې دا شکایتونه مرکزي حکومت ته رسولي او که مرکزي حکومت مرسته راولېږي نو په زیانمنو کسانو به وویشي. ولسمشر بارک اوباما وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا د سوریې د شمالي ښار کوباني د کلابندۍ له کبله سخت خواشینی دی. اوباما پرون د نږدې شلو هیوادونو له دفاعي چارواکو سره په کتنه کې زیاته کړه چې د امریکا پوځ به د داعش ډلې پر ضد په سیمه کې هوایي حملو ته دوام ورکړي. اوباما همداراز یادونه وکړه چې د عراق په لویدیځ انبار ولایت کې د هغو سختو حملو له کبله خواشینی دی چې د داعش ډلې لاسته د دې ښار د لویدلو خطرې پیښ کړی دی. د امریکا پوځ وایي چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف پرون د سوریې په شمالي ښار کوباني کې د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو پر ضد یو ویست هوایي بریدونه کړي دي. د امریکا د پوځ مرکزي قرارګاه وایي د دې حملو له کبله د کوباني د مدافعانو پر ضد د اسلامي دولت سخت دریځي ډلې پر مختګ ورو شوی، خو خبرداری ورکوي چې حالات اوس هم ډیر جدي دی. له ترکیې سره په سرحد کې د پروت کوباني ښار له درې یو برخه د اسلامي دولت ډلې په ولکه کې ده. په همدې حال کې د عراق د کردستان سیمه ییز حکومت وایي چې په کوبانی کې له کورد ځواکونو سره پوځي مرستې کړي دي. خو د کوبانی د دفاعي شورا مشر عصمت شیخ وایي چې د کوبانی دفاع کوونکو هیڅ راز وسلې نه دي ترلاسه کړي. په سوریه کې د کوردي پوځي مقام زیاته کړې چې مرستې د سوریې په شمال ختیځ کې بندې پاتې دي، ځکه ترکیه کوبانی ته د تیرې دولار نه پرانیزي. عراقی چارواکي وایي په هغو 25 کسانو کې چې پرون په یو ځان وژون کې برید کې ووژل شول، یو د دې هیواد د پارلمان شیعه غړی و. دا برید د بغداد په کازمیه سیمه کې چې ډیری وګړي یې شیعه دي، په یو پوسته وشو. د شیعهګانو د امام کاظم زیارت هم په کازمیه کې شته. پولیس وایي احمد خفاجي د شیعهګانو د بدر سیاسي ډلې غړی و. د عراق د حکومت او د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف لخوا د عراق په شمال او لویدیځ کې د اسلامي دولت ډلې پر وسلوالو د هوایي حملو له پیل وروسته په بغداد او ټول عراق کې په شیعه میشتو سیمو کې هر ورځ بریدونه او بمی چاودنې کیږي. په دې حملو کې له تیرې یوې اونۍ راهیسې سلګونو کسان وژل شوي دي. په سعودي عربستان کې یو وسلوال د امریکا د پوځ یو قراردادي وژلی او یو بل امریکایي سرتیری ټپي کړی دی. پولیس وایي چې پر دې دو کسانو پرون په ریاض کې د تیلو په یو ټانک کې حمله وشوه. حمله کوونکی له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې ټپي او وروسته ونیول شو. د سعودي عربستان د کورنۍ چارو وزارت ویان تورن جنرال منصور ترکی رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې برید کوونکی د سعودي عربستان وګړی دی چې په امریکا کې زیږیدلی. له 2003 څخه تر 2006 میلادي کال پورې د القاعده لخوا تر وژنو وروسته دا په سعودي عربستان کې پر لویدیځوالو لومړۍ حمله ده. دا حمله په داسې حال کې کیږي چې سعودي عربستان له امریکا سره په عراق کې د اسلامي دولت سخت دریځو پر ضد په جګړه کې لاس یو کړی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هغه ټول پښتنې چې ټاکل شوې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو لخوا په راتلونکي میاشت کې ترسره شي، امریکا او نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری پرون په پاریس کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره له کتنې وروسته وویل:
زمونږ د قضاوت لمخې اوس مهال د لوهانسک او دونیتسک د خپلواکۍ لپاره د ټول پښتنې هڅې د منست د موافقې څخه سرغړونه ده او د اوکراین او نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت ونه پیژندل سي.
ښاغلي کری زیاته کړه واشنګټن ویني چې روسي ځواکونه له اوکراین څخه وتلي، خو زیاته کړه چې د روسیې د درنې وسلې لا هم په غزه کې پاتې دي. د اوکراین په ختیځ کې د هغه اوربند په نتیجه کې چې تیره میاشت موافقه پرې وشوه په جګړو کې کمښت راغلی. په دې جګړه کې د 5 میاشتو په اوږدو کې شاوخوا 3600 کسه ووژل شول. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر منوریدونکو، ازادي رادیو په منځنۍ څپه دولش پګنوي په ټول افغانستان کې خبرونه کوي. ازادي رادیو همدارس په کابل او لویو خرونو کې د اف ام په 0.15 څپه اوریدای شي. د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی ژمنه کړې چې د هیواد د ښوونکو د ستونزو حل ته به جدي پاملرنه کوي. د خوست سرپرست ښاروال د اختلاس په تور بندي شوی. د فواید عامې وزارت له چارواکو غوښتي چې پر لویو لارو د بارونکو موټرو د بار د اندازې په کنټرول کې مرسته وکړي. افغان حکومت هغه راپورونه رد کړي دي چې وایي سلګونه افغانان په سوریه کې جنګیږي. په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ پیژندل شوی ستوري د پولیو پر ضد د واکسین په کمپاین کې له شامل رضاکارانو سره د کرکټ یو په زړه پورې لوبه وکړي.
موږ پوهیږو چې دا رضاکاران نشي کولی چې د دغه ستوري په مقابل کې د یو ټیم جوړوي.
پر نورو موضوعاتو سربیره نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه لرو او په پای کې به د ازادۍ رادیو د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروگرام واوري. نو اوریدو ته را سره اوسئ. و ولسمشر اشرف غنی احمدزی وایي چې په راتلونکو 15 کلونو کې به د افغانستان د ښوونځیو د ښوونکو د ستاینې پر ځای د دوی ستونزو ته په بنسټیز ډول د حل لاره وموندل شي. د افغانستان ولسمشر پرون له لسګونو ښوونکو سره په ارګ کې په کتنه کې په دې اړه څرګندونې کړې. د دې موضوع جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی په ارګ کې له یو شمیر ښوونکو سره د کتلو پر مهال د پوهنې د کیفیت د لوړولو په برخه کې د جدي پاملرنې یادونه وکړه او له ښوونکو یې مننه وکړه چې د پوهنې وزارت یې په ټوله کې له سیاسي کېدو ژغورلې دي. دغه ښوونکو ویل چې دولت دوی ته د سرپنا په برابرولو کې پاتې راغلي دي. دوی د ماشونو د کموالي او د ترانسپورتي خدمتونو د نشټوالي ستونزې هم مطرح کړي. په دې غونډه کې ښوونکو ویل د پوهنې وزارت د ښوونکو او مامورینو د چارو د تنظیم په برخه کې قوانین تر یو بریده د ښوونکو په ګټه نه دي او د ملکی خدماتو په قانون کې د شونکو د وړتیا د لوړولو او د شونکو د رتبوي پرمختګ ټاکل شوی اندازه د هغوی د تشویق لپاره تر ډیره کافی نه ده، ځکه خو ځینو تعدیلاتو ته اړتیا لري. د دوی په وینا د شار په لور پرتو سیمو کې شونکو ته د مزکو ویشل د دوی د سرپناستون ځنه سي حل کولای، نو غوړه ده چې دولت د پور د ورکولو لاري او یا هم د قسط لاري د شونکو د سرپنا د نشټون ستونزې ته د پای ټکی کشیږي. ولسمشر په خپل وینا کې زیاته کړه چې پراتلونکو 15 کلونو کې به د شونکو د سټایلو پر ځای د دوی ستونزو ته په بنسټ د توګه د حل لار ومندل سي. جمهور رئیس احمد زی زیاته کړه چې د شونکو د ستونزو د حل لپاره یو کمیسیون ټاکلی او د کمیسیون خپل کار بشپړ کړي او پایله به د شونکو د ورځې د مناسبت په غونډه کې مطرح شي. جمهور رئیس د شونکو د ماشونو د زیاتوالي په اړه له شونکو څخه وغوښتل چې د فساد په لمن ځوړلو کې له دولت سره مرسته وکړي. لدی سره به د شونکو په ماشونو کې هم زیاتوالي راسي. جمهور رئیس دا هم وویل چې په ټولو دولتي ادارو په ځانګړې توګه په هنتونو او علمي بنسټونو کې د میرمنو پر وړاندې تاوتریخوالي د منلو وړ نه دي او موږ به په دې حق له اقدام کوو او پلو کسانو ته به جزا ورکوو. په دې غونډه کې د پوهنې د وزارت سرپرست وزیر فاروق وردګ هم
په راپور کې مواوري دل چې افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی ژمنه کړې چې د افغانستان د ښوونځیو د ښوونکو د ستونزو حل ته به جدي پاملرنه کوي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د خوست خاروال د اختلاس په تور بندي شوی. د خوست سرپرست خاروال تورندای چې په یو معاملې کې پیسې اخیستې دي. په دې اړه د نور تفصيل لپاره دا شی به په خوست کې د ازادي رادیو خبريال نجيب الله الوخیل د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. الوخیل صاحب سم اوریدلې؟
سلام تاسو او قدرمن اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، تیر ورځ د کوز د سناو سرانوالۍ چارواکو یو خبري ناسته درلوده. دوی وایي چې بیا د ولایت د خاروالۍ سرپرست رئیس انجنیر شریف چې مخکې د سناو محکمې لخوا د څه د پاسه 12 میلیون افغانۍ په مالي معامله کې د غدر او اختلاس په تور باندې په اوه کاله باندې محکوم شوی و. خود یو شمیر حکومتي چارواکو د مقاومت له کبله آزاد ګرځیده. تیر ورځ د یاد ادارې د قانوني ورشو او زندان ته واستول شو. دا د خوست سناف سرانوال شعیب ثابت دا مویل چې د نه یوازې دا چې د خوست سرپرست خاروال آزاد ګرځیده او نیول شوی نه و، بلکې په ډیرو اکثرو حکومتي غونډو کې هم ګډون کولو او تاسې وانه متکوله چې ګواکې د اصلن بندې شوی نه دی. نو د دې خبره دا وه چې دی په داسې یوه قضیه کې چې 12 میلیونه نه لکه او 12 زره افغانۍ حکومت ته خساره رسېدلې وه. د خوست د استناف محکمې لخوا په اوو کاله بند باندې محکوم شوی.
بله الوخیل صاحب، د خوست د سرپرست خاروال چې اوس بندې شوی او زندان ته لیږل شوی، دا د مخکینی حکومت د اجراتو لړۍ ده او کې د نوي حکومت د جدي اقداماتو په سلسله کې دا کار شوی؟
نو اصلا حکم خو مخکې حکومت یو منتها د استناف محکمه د استناف سرانوالۍ رئیس ویل چې دلته د خوست ولایت یو شمیر قوي چارواکو چې لوړپوړي چارواکي دي هغوی مقاومت کولو نه پرېښودی چې دی لا چې زندان ته حتی سرپرستي کولی د ښاروالۍ د چارو نه، چې بالاخره کله چې دا قضیه پیدا شوه او نوی حکومت په دې ثبات باندې اجرات وکړل، نو دوی هم دا اقدام وکړ او خپله دوی د خود سرپرست ښاروال ونیو او زندان ته یې ولیږه.
په دې چارواکو کې د چا نوم اخیستل شوی کنه د څارنوالۍ لخوا؟
سران دی چې د رسنیو خبریالانو هڅه وکړه چې خپله د استناف څارنوال دا مسله روښانه کړي، خو ده پرله پسې همدا خبره کوله چې په دې کې ډېر لوړ پوړي چارواکي لاس لري، موږ په چا باندې د چا نوم یې وانخیسته.
د نورو تورنو کسانو د قضیو د دوام او د راسپړلو یا د نورو چارواکو چې په فساد کې ښکیل دي د نیولو په اړه څارنوال څه ونه ویل؟
نو سرانوال دا خبره وکړه چې دی مخکې نه هم په همدې هڅه کې وو، په دې ارتباط باندې ځینې اقدامات کړي دي، ځینې مامورین نیول شوي دي. نو هغه هیله څرګنده کړه چې اوس نو هغه وخت را رسېدلی دی چې ټولو حکومتي مسؤلینو سره به حساب کېږي، او که په چا باندې تور وي هغه به نیول کېږي، او هغوی هغه قضیې چې دي هغه به تعقیب کېږي.
ډیر زیاته مننه کوم قدر منو اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریال، چې له خوست ته راپور راکو. په راپور کې مو واوریدل چې د خوست سرپرست ښاروال د اختلاس په تور بندي شوی. البته د یادونې وړ ده چې د نوموړي د نیولو قضیه پخوانی ده، یعنی مخکې پرده باندې حکم شوی و، مګر د خوست د څارنوالۍ چارواکو ویلي دي چې نوموړی تر اوسه پورې آزاد ګرځېده او اوس دوی هغه بندي کړی دی. په یو بل خبر کې راغلی دی چې د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي که د کابل بانک د بحران عملان محکمې ته حاضر نشي، نو محکمه به غیابي فیصله په اړه صادر کړي. د لوی څارنوالۍ ویاند پرون ازادي راډیو ته ویل چې پر دې سربېره د دې قضیه د ټولو تورنو د نیولو هڅې هم روانې دي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د خبريال یوسف خان زدران پر راپور کې واوري.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د اداره د کابل بانک د بحران عاملینو د هیواد په تختیدو کې څه مسؤلیت نه لري. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل که د کابل بانک د بحران تورن کسان د محکمې جلسې ته حاضر نشي، نو محکمه به د هغوی په غیاب کې هم خپله پریکړه صادره کړي. ښاغلی عزیزی وایي هڅې تیز شوي چې د کابل بانک د بحران اړوند ټول تورن کسان ډیر ژر محکمې ته حاضر کړي.
د افغانستان لوی څارنوالۍ خپل هڅو ته دوام ورکوي تر څو د کابل بانک د بحران ټول عاملین ونیول سي او قانون ته وسپارل سي، او که چیرې د خلک محکمې ته نه حاضرېږي نو محکمه به د دوی په حق له غیابي حکم صادر کړي، چې په دې صورت کې به دوی بیا د شکایت حق ونه لري.
دا څرګندونې په داسې وخت کې کیږي چې د لوی څارنوالۍ د معلوماتو له مخې د افغانستان د ملي بانک رئیس محب الله صافی او د نوی کابل بانک رئیس موسا خان غازی هم له هیواده تښتیدلی دي. لوی څارنوالۍ وایي دا دواړه د کابل بانک په بحران کې تورن وو چې د قاضي القضات په حکم او د مالیه وزارت او د افغانستان بانک په ضمانت د محکمې تر قطعي حکم پورې آزاد شوي وو. له دې سره د افغانستان د لوی څارنوالۍ چارواکي وایي که دا کسان محکمې ته حاضر نشي، دوی به هغه کسان محاکمه کړي چې هغوی په ضمانت له بنده آزاد کړي وو. د لوی څارنوالۍ د معلوماتو له مخې د کابل بانک د قضیې د څېړلو په اړه د جمهور رئیس د فرمان څخه وروسته ځانګړې محکمې د 1900 تورنو کسانو د نیولو حکم صادر کړ چې تر اوسه یې اووه کسان نیول شوي دي. په همدې حال کې ویل کېږي چې دوه نور تورن چې یو ځل نیول شوي وو د بهرنیو سفارتونو په ضمانت له بنده آزاد شوي دي. جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی د کار د پیل په لومړۍ اونۍ کې فرمان صادر کړ چې د کابل بانک قضیه څېړنه د بیا پیل او لوی څارنوالۍ ته 15 ورځې وخت ورکړ چې په دې موده کې د دې قضیه اړوند ټول تورن کسان محاکمې ته حاضر کړي.
ازادي راډیو خبريالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
قدر من اوریدونکو د ازادي راډیو د خبرونو په دې لړۍ کې هلمند ولایت ته ځو. په هلمند کې د راپورونو له مخې د نړیوالو ځواکونو اډه افغان ځواکونو ته سپارل شوې ده. د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی همدا شپه د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی. دایی صاحب، په دې اډه کې څه شی و چې افغان ځواکونو ته سپارل شوي دي؟ آیا اډه یوازې ودانۍ ور سپارل شوي افغان ځواکونو ته، او که وسایل او تجهیزات هم شته د نړیوالو ځواکونو؟
تاسو اوریدونکي ستړي مسئ، تاسو د سوال په مدد په دې نظامی هډه کې د یو شمېر وسایلو جنراتورونو او کنټینرونو تر څنګ دوې سترې رنویګانې موجودې دي چې یوه د نظامي برخې لپاره په دې تیرو اووه اتو کلونو کې کارول شوې ده او یوه هم د ملکي فعالیتونو دپاره کارول شوې ده. د دې رنویګانو ظرفیت د کارګو د کښېناستلو او پورته کېدلو په سطحه دی، یعنی دا شاید د سیمې په سطحه ډېرې سترې او په نړیوالو معیارونو باندې سنبال رنویګانې وي. بل د سوراباک په نوم د کمبشن او لیډرنیک دغه یوه اډه چې دوه نومونه لري، یو کمبشن او بل لیډرنیک. لیډرنیک د امریکانو برخه او کمبشن د انګلیزانو برخه. دا په هلمند کې د سترو اډو څخه وه او دا به د 2001 کال راهیسې کله چې بهرني ځواکونه افغانستان ته راغلي دي دا به وروستۍ اډه وي د دوی چې افغان ځواکونه سپارل کېږي. او دا البته د واشیر د ولسوالۍ د شورا په سیمه کې موقعیت لري او د دې سیمې د دې اډې موجودیت خپل په هلمند کې په خاص ډول په شمالي هلمند کې چې اوس تر ټولو عامه سیمه ده پر امنیت تاثیر درلودی او د هغه ځای نه به هم اکمالات کېدل د افغان ځواکونو او بهرنیو ځواکونو او هم به کله کله د حواله لارې د افغان ځواکونو سره کومک کېدی او هغه سیمې کې به وسلوال زه پکې دي چې دا په دغه مسئله کې ډېره مهمه اډه وه.
بله دای صاحب، په دې ځای کې تاسو ویلې چې په دې اډه کې د سیخکاری چې پرمختللي تجهیزات او وسایل ځای پر ځای شوي دي، د افغان ملي امنیتي ځواکونو ظرفیتونه د دې وسایلو نه د کار اخیستو په برخه کې څومره دي؟ آیا کافي مسلکي ظرفیت شته په افغان ځواکونو کې چې دا وسایل امغسې چې دي په راتلونکي کې استعمال کړي او کار ترې واخلي؟
که څوم د بارنونو ځواکونو په خاص ډول د سیګار اداره چې د افغانستان کې د امریکې د بیارغونې د تفتیش او دغه مسله کې کار کوي، دا همیشه تشویش دی چې هغه ودانۍ او هغه وسایل چې دوی ته سپارل کېږي یا په هغه برخه کې چې پیسې مصرف کېږي افغان ځواکونو د هغه د ساتلو د هغه د فیصله ساتنې ظرفیت نه لري. مګر پرون افغان چارواکو په خاص ډول د هلمند والي او د 215 میوند کل اردو مشر ارکان هر سید ملک دا ډاډ ورکړ چې دوی د تیرو شپږو میاشتو راهیسې پر دې مسله باندې کار کړی دی او دوی ته ځانګړي کتاب ته روزلي دي او هم هغه تاسیسات هم هغه وسایل چې د شورابک په هډه کې دوی ته سپارل کېږي هغه به دوی وکولی شي چې ښه وساتي.
او د دې اډې سپارل به د سیمې په امنیت کې فکر کوي چې څومره اغیز ولري؟
په کل صاحب په دې شک نه شته چې دوی اډې په دې اډه کې د بارمیانو موجودیت او د دوی فعالیتونو د هلمند په شمالي ولسوالۍ کې لکه سنګین مساکران او زاد واشیر او کجکي باندې مستقیم اغیز درلود. دا څه اټکل کېږي چې تر دې وروسته به په دغه سیمه کې چکراخه دښته ده او افغان ځواکونه د یو شمېر مثلا هوایي برخه کې د هلیکوپټر په موجودیت کې ستونزه لري او د دې څنګه د هوایي بوغیو د درولو په برخه کې ستونزه لري نه لري. دغه لوی ستره اډه البته دا لوی ستره دښته به چې دغه اډه په کې ده دا به د وسلوالو د تګ راتګ سیمه وګرځي بېرته به سره او دوی به د شمالي هلمند څخه خپل اکمالات تر جنوبي هلمند او مرکزي هلمند پرې وکړي او دا به د سیمې امنیت البته د دې اډې سپارل به د سیمې امنیت ته تاوان کوي.
قدر من اوریدونکو، و موریدل چې په هلمند کې د نړیوالو ځواکونو پوځي اډه افغان ملي امنیتي ځواکونو ته سپارل شوې ده. د ازادۍ رادیو خبریال الیاس دای و چې په دې اړه معلومات راکول.
ازادۍ رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان حکومت هغه راپورونه رد کړي دي چې وایي افغان جنگیالي په سوریه کې جنگيږي. لدې مخکې وال سټریټ جرنال ورسپانې راپور ورکړی و چې یو شمیر افغان جنگیالي په سوریه کې د جګړې د دوو خواو په لیکو کې په جګړه کې ښکیل دي. سلطان محمد سرور په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د افغانستان بهرنیو چارو وزارت هغه ریپورټونه رد کړل چې وایي افغان جنگیالي په سوریه کې د جګړې د دوړو خواو په لیکو کې جنگيږي. وال سټریټ جرنال ورسپانې لیکلي چې د افغانستان حکومت تخمین کوي چې شاوخوا 3000 افغان جنگیالي د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره او هم د دغه رژیم د مخالفو ډلو په لیکو کې جنگيږي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند سراج الحق سراج دا خبره ردوي.
ما هم گزارشات از طریق رسانه های
موږ هم دغه ریپورتونه د داخلي او بهرنیو رسنیو خصوصا د ایرانی رسنیو لاله اوریدلې دي. د بهرنیو چارو وزارت دغه ریپورتونه په کلکه ردوي. موږ مخکې هم په ایران کې د خپل سفارت لاله په دې حق له تحقیقات کړی وو. موږ له خپل سفارت معلومات غوښتي وو. د ایران دولت هم دا موضوع تایید نکړه، خو موږ کوم سند نه لرو چې د موږ کډوال به د جګړې له دواړو لورو سره وي او کنه.
آیا این مهاجر ما در جنگ های دو طرف است یا نه؟
سراج الحق زیاتوی سره له دې چې بهرنیو چارو وزارت مخکې تحقیقات کړي، خو د نوې ادعا یو ځل بیا تحقیق کوي. هغه وایي کچېرې کوم هیواد له افغان کډوالو په دریم هیواد کې جګړه کې کار اخیستی وي، نو دا کار د نړیوالو قوانینو خلاف دی او افغانستان به په دې حق له خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړي. افغان سرچینو د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې ته ویلي چې د سوریې په جګړه کې د افغانانو ګډون اندېښنې زیاتې کړي او کېدی شي دغه کسان خپل هیواد ته له ستنېدو وروسته د اسلامي دولت د توندلارې ډلې تر مشرتابه لاندې د افغانستان د حکومت خلاف جنګ پیل کړي. سره له دې چې داسې شواهد نشته چې دغه افغان جنگیالي به افغانستان ته ستانه شوي وي، خو افغان چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې د جنوبي آسیا په ځینو هیوادونو کې د خپل نفوذ د خورولو په ترڅ کې د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې هم خپلې تبلیغاتي پاڼې په پښتو او دري ژبو خپرې کړې دي. وال سټریټ جورنال لیکي چې د اسلامي دولت ډلې د طالبانو له ځینو قوماندانانو سره تماسونه نیولي چې خپلې خواته جذب کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
دا شیبه زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سحر له او د مخام تر او و ورځې د اونۍ خبريږي. د افغانستان د فواید عامه وزارت وایي چې پر لویو لارو د درانه بار د کنټرول او مخنیوي په خاطر د وزیرانو شورا تصویب شوې مقرره په بشپړ ډول نه عملي کیږي. د دې وزارت سرپرست نجیب الله اوژن له محلي ارګانونو، والیانو او د ولایتونو له امنیت قمندانانو غوښتل چې د دې مقررې په عملي کولو کې مرسته وکړي. د دې مقررې لمخې دونیم اکسل لرونکو موټر نشي کولای ل شپږ درشت نه زیات بار ولیکدوي، او هغه چې پنځنیم اکسل لري نشي کولای ل پنځه شپږ ټنه زیات بار ولیکدوي. په دې اړه تفصیل رحمت الله افغان اوروي.
د افغانستان د فائدامې وزارت وایي چې پر لوی لارو د موټرو د درون بار د مخنیوي په خاطر یې په ولایتونو او لوی لارو کې د کنټرول ګرځنده ټیمونه ګمارلې دي. د فائدامې وزارت سرپرست نجیب الله اوژن د سه شنبه په ورځ کابل کې خبريالانو ته وویل چې په دې اړه د تصویب شوې مقررې د عملي کېدو په برخه کې محلي ارګانونه، والیان او د امنیت قمندانان باید مرسته وکړي. خغلی اوژن ټینګار وکړ چې دا مقرره به تطبیق شي او کوم کسان چې له دې مقررې څخه سرغړونه وکړي عدلي او قضایي ارګانو ته به وپیژندل شي. نوموړي همدارنګه د درون باروړونکو موټرو مالکانو ته هم خبرداري ورکړل چې ټول هغه مقررات ومني چې په دې مقرره کې وضع شوې دي.
ما مصمم هستیم چې مقرره به هر شکل کې میباشد تطبیق وکړي.
مونږ دې ته ژمن یو چې دا مقرره په هر ډول وي تطبیق کړو. هر څوک چې د دې مقرره پر خلاف عمل وکړي، سارنوالی یا عدلي او قضایي ارګانونو ته به وپیژندل شي. زما هیله له ټولو موټر لرونکو څخه دا ده چې د فائدامې وزارت له ستونزو سره مخ نه کړي او کومه مقرره چې وضع شوې جدن مراعات
وکړي.
نوموړي وویل چې د دوشنبه په ورځ ورته داسې راپورونه ورسېدلې چې د کندهار له لارې اکثره هغه باروړونکي موټر چې کابل ته راځي پرته له ټیکټ څخه عبور کوي، چې له دې امله د کندهار د فائدامې رئیس او پوسپین بولدا کې د باروړونکو موټرو د تلې د برخې امیر دندې ځنډول شوې دي. د فائدامې وزارت د نوې مقررې په اساس هغه باروړونکي موټر چې له ټاکلې اندازې زیات وزن لګدوي له 3000 افغانۍ نیولې تر 8000 افغانۍ پورې به جریمه شي، او دا پیسې به د یو ځانګړي بانکي حساب له لارې د سړکونو په بیا رغونه ولګول شي. د دغه نوې مقررې له مخې دوه نیم اکسل لرونکي موټر نشي کولای له شپږ درستنو زیات بار ولګدوي، او هغه چې پنځه نیم اکسل لري نشي کولای چې له پنځه شپږ ټنو زیات بار ولګدوي. له بلې خوا د افغانستان د فائدامې وزارت د لوړو باروړونکو موټرو مالکانو ته خبرداری ورکوي تر څو هغه اضافي اکسلونه له خپلو موټرو لرې کړي چې د زیات بار وړلو لپاره یې په خپلو موټرونو کې لګولي دي، او خپل موټر د نوې مقررې له غوښتنو سره سم برابر کړي. چارواکی وای دا محل یو زیات شمیر باروړن کی موټر لټاکلې اندازې زیات باروړي لامل د جوړو سړکونو یو زیاته برخه ویجړه شوې ده.
زمون غاغله ازادي رادیو او قدر من اوریدونکو ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپګنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل اشاریه 15 صفه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. د ازادي رادیو خبرونه همدار است. د ازادي رادیو پر ویب پانه هم کتلای او اوریدلای شي. د ازادي رادیو د ویب پانه آدرس دی azadiradio.com او azadiradio.org. د شیبه د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ چې مرزیا احمد زی اوروي.
ولسمشر اشرف غنی احمد زیوی په راتلونکو 15 کلونو کې به په افغانستان کې د پوهنې د کچې اوچتولو ته جدي پاملرنه وشي. په تیرو دوه ورځو کې د کونړ په وټپور، ناړۍ او غازی آباد ولسوالۍ کې سخته ګلۍ ورېدلې او خلکو له حکومت د مرستې غوښتنه کړې. په هلمند کې د مدني ټولنو استازي وایي چې ولسمشر اشرف غنی احمد زی هغه بدلونونه چې ژمنې کړي راولي، د دې د حکومت اعتبار به په خلکو کې لا زیات شي. ولسمشر بارک اوباما وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا د سوریې د شمالي ښار کوبانی د کلابندۍ له کبله سخت خواشینی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هغه ټول پښتنې چې ټاکل شوې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو لخوا په راتلونکي میاشت کې ترسره شي امریکا او نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ نه دي. په سعودي عربستان کې یو وسلوال د امریکا د پوځ یو قراردادي وژلی او یو بل امریکایي ټپي کړی. او عراقي چرواکي وایي په هغو 15 کسانو کې چې پرون په یو ځان وژون کې برید کې ووژل شول، یو د دې هیواد د پارلمان شیعه غړی وو.
په جنوب ختیځ زون کې د بشري حقونو د ادارې چرواکي وایي چې د عامه پوهاوي زیاتوالي سره سره د بشري حقونو ادارې ته د خلکو مراجعه زیاته شوې ده. په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال داوود تپان په دې اړه له چارواکو سره خبرې کړې او د راپور برابر کړی.
په ګردیز کې د سویل ختیځون لپاره د بشر حقوقو د ادارې مسولین وایي چې په دې درې ولایتونو پکتیا، پکتیکا او خوست کې د خلکو د عامه پوهاوي د کچې د لوړوالي لامل د ادارې ته د خلکو مراجعه زیاته شوې. د بشر حقوقو د ادارې مشر نور احمد شیم له ازادي رادیو سره د یوې ځانګړې مرکې پترڅ کې وویل چې اوس په لوی پکتیا کې عامه ذهنیت د بشر حقوقو د ادارې په وړاندې ډېر تغییر کړی دی. په پکتیا کې په خو هم داسې پیښې کېدلې خو را څرګندول یې خلکو بد ګڼل، خو اوس د بشر کونو پاړه ما په هوای ډیر شوې او پیخي کمی شوې دي. دا د په خبره په خوا تر دې دا پیخي په دې سیمو کې ډېرې وي، خو چې څومره څرګندېږي وجه هم دا چې په خلکو کې ما په هوای او د بشر کونو کمیسون ته مراجعه زیاته شوې.
د کمیسون د پاړه د خلکو مراجعه ډیر زیات شوې ده او دا سي اټکل کېږي کله کله د خلکو سره سوال پیدا کېږي چې بیا هم قضایاوي په مختلفو مواردو کې ډېرې دي.
دای دا هم وایي چې د تیرو کلونو په پرتله په پکتیا، خوست او پکتیکا کې د بشر حقوقو ادارې ته د نارینه وو ترڅنګ د پیښو پر مال د ښځو مراجعه هم ډیره زیاته ده.
مخکې مې هم تاسو ته وویلي چې د خلکو مراجعه مخصوصا د زنانه او مراجعه کمیشن ته ډیر زیات شوی دی.
دا د په وینا چې د پیښو ښکارول په ټولنه کې د ستونزو او چیلنجونو مخه ډب کولای شي. په خوا تر دې ښایي له دې هم ډېرې پیښې موجودې وي، خو چا جرأت نه شوای کولای چې د خپلو پیښو په اړه چا ته ووایي. شاهیم وایي چې د بشر حقونو ادارې ته د خلکو مراجعه د دې سبب کېدلی شي چې د منفي رواجونو په راکمولو کې فعاله ونډه واخلي. د نوموړي په خبره په افغاني جامعه کې ستونزې زیاتې دي او یو په یو مخنیوی سخت دی، خو په کرار کرار مخنیوي کې هم ټولې ادارې د خلکو مرستې ته اړ دي. دی دا هم وایي چې د لوی پکتیا درې واړه ولایتونه غریزي او لرې پرتې سیمې ډېرې لري، هلته هم خلک ښایي له ډېرو ستونزو سره لاسو ګریوان وي. تر یو بریده د مخنیوي هڅه کړې، خو ډېر کله یې د هغوی ستونزو هوارولو ته لاسرسی نه کېږي.
مونږ نشو کولای چې ډېر لرې پرتو سیمو ته رسیدګي وشو کولای او د هغوی ستونزې هم وخت.
شاهین دا خبرې په داسې حال کې کوي چې د چارو د کارپوهانو په خبره په سویل ختیځون کې لا هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي، د بشر حقونو د نقض او نورو ستونزو قضیې او پیښې تر حد اوښتې ګڼل کېږي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
ژوند ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې د بش تذکره
وخلي دلانه فیصله و منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره بغنای نشته موږ په سمګه کینو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
زمونږه آزادۍ رادیو اوري په اسلام آباد کې د نواز شریف د حکومت پر ضد د عمران خان او طاهر القادری په مشرۍ د پیل شویو مظاهرو دوه میاشتې پوره شوې. په دې اړه یو تحلیلي مطلب د همدې خپرونې په دوام کې لرو او ریدو ته را سره اوسئ. خو سمدستي احمد شیبر د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه اوروي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه تر دې سره لیک لاندې چې د طالبانو په کمین کې 14 افغان امنیتي ځواکونه ووژل شول د رواني ونې د سرپل ولایت پیښې ته اشاره کوي او دا د خونړي کمپاین یوه بیلګه ګڼي. نیویارک ټایمز لیکي افغان ځواکونو د لومړي ځل لپاره د افغانستان بشپړ امنیتي مسؤلیت په غاړه اخیستی دی او پخوا به د افغانستان شمالي سیمې خوندي وي خو اوس هلته هم د بې امنیو شاهدان یو. د نیویارک ټایمز په باور د افغانستان په اکثرو سیمو کې د دې لپاره امنیت ګډوډ شوی دی چې نړیوال ځواکونه په دغو سیمو کې نشته، خو امریکایي ځواکونو بیا هوایي بریدونه زیات کړي دي چې دغه بریدونه بیا تل د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ د شخړو باعث شوي دي. یو بل امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جورنال بیا له یو بل اړخه د افغانستان امنیت ته اندېښنه څرګندوي. وال سټریټ جورنال لیکي په افغانستان کې د اسلامي دولت له لوري د خلکو استخدامولو افغانان اندېښمن کړي دي. ورځپاڼه د افغانستان د امنیتي چارواکو په وینا څرګندوي چې اسلامي دولت خپلې هڅې پیل کړې دي څو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سم ځان ته د پښې ځای پیدا کړي. وال سټریټ جورنال بیا د اسلامي دولت د ډلې هغو تبلیغاتي پاڼو ته اشاره کوي چې په پښتو او دري ژبو په ورستیو کې په جلال آباد او کابل کې خپرې شوې دي. ورځپاڼه د یو جګپوړي امنیتي چارواکي په وینا لیکي چې د اسلامي دولت دغه تبلیغاتي پاڼې له عربي ژباړل شوې دي او د پاکستان په پېښور ښار کې چاپ شوې دي. د بشري حقونو د څارنې ډلې بیا په افغانستان کې د جنسي ځورونې مسله په یوې مقالې کې راخیستې ده. هیدربار چې په دې سازمان کې د ښځو د حقونو په برخه کې مخکښ څیړونکي ده، افغان حکومت ته لارښوونه کوي چې ډېر ژر باید د جنسي ځورونې د مخنیوي لپاره قانون تصویب کړي. مېرمن بار هم دا راز وړاندیز کوي چې د افغانستان حکومت ته پکار دي خلکو ته ډاډ ورکړي چې د حکومت په هرې ادارې کې لکه د پوهنې په برخه کې د جنسي آثار ضد تګلاره پلي کوي. په دې لیکنه کې وړاندې لولو چې په افغانستان کې داسې هیڅ قانون نشته چې په ځانګړي ډول جنسي آثار پکې منع شوی وي او د هغه د قربانیانو ملاتړ پکې شوی وي. د لیکنې په دوام لولو چې حکومتي ادارې هم د جنسي آثار د مخنیوي په برخه کې اغېزمنې تګلارې نه لري.
په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ پیژندل شوی ستوري د پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین له رضاکارانو سره د کرکټ یو په زړه پورې لوبه وکړي. دا رضاکاران د ماشومانو د ګوزانی یا پولیو د ورکولو لپاره د هیواد په ګوټ ګوټ کې ګرځي او ماشومانو ته د دې ناروغۍ پر ضد چې علاج نه لري د واکسین څاڅکي ورکوي. د دې ناروغۍ اکثر قربانیان له 50 کلونو د کم عمر لرونکي ماشومان دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف په دې اړه په یو بیان کې ویلي افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ یوازینی درې هیوادونه دي چې له هم د پولیو نښې پکې لیدل کیږي. راپورونه وایي چې په دې ډله کې لږ تر لږه درې پیښې په دې وروستیو کې د شمالي وزیرستان له قبایلي سیمو څخه افغانستان ته د اوښتو کډوالو په ماشومانو کې لیدل شوي. د پولیو رضاکاران به له افغان کرکټ لوبغاړو سره د جمعې په ورځ د کابل د کرکټ په نړیوال سټډیوم کې لوبه وکړي. په دې اړه مې د یونیسف د ادارې له ویاند عزیز فروتن سره مرکه کړې. ښاغلي فروتن، د مرکې په پیل کې د دې لوبې جزئیات بیان کړل.
موږ په پام کې لرو چې په راتلونکي جمعې په ورځ چې د 15 د میزان سره سمون لري په کابل کې یو لوبه ترسره کړو د افغانستان د پولیو د رضاکارانو او د افغانستان د کرکټ ستوري سره موږ لوبه غواړو چې جوړ کړو او دغه لوبه موخه به دا وي چې خلکو ته پوهاوی ورکړو چې خپل ماشومان د پولیو پر ضد واکسین کړي.
په دې کې به د ټکټونو د خرڅلاو له درکه څه عواید هم وي، هغه به چیرته ځي؟
موږ دغه لوبه د افغانستان د کرکټ بورډ سره په ګډه ترسره کوو او دوی د دغه پروګرام مسؤلیت لري او ول چې موږ غواړو چې د کرکټ استیډیوم کې موږ هلته غواړو چې دغه لوبه ترسره شي، نو دوی مسؤلیت لري او موږ ډېری دغه تفکر کوو چې باید خپل پیغام خلکو ته ورسوي چې دوی خپل ماشومان واکسین کړي، نو دغه لوبه دغه د عواید دپاره نه ترسره کېږي.
د افغانستان د کرکټ لوبغاړي خو ستوري دي او دا رضاکاران به خامخا د خپل مسلک لمخې هغومره تکړم نه وي، خو غالبا چې د دې هدف به یو تبلیغاتي هدف وي. همداسې ده
چې د افغانستان د کرکټ بورډ سره موږ تفاهم نامه لرو او د پخوانه موږ ورسره دوی مرسته کوي او قهرمانان دوی د پولیو په ډګر کې لکه رئیس احمدزی، لکه نبی عیسی خیل، سمیالله شینواری، دوی ټول وخت د موږ سره مرسته کوي او غواړي چې د افغانانو د ماشومانو د حقونو په اړه موږ سره مرسته وکړي. نو موږ پوهېږو چې دا رضاکاران نه شي کولی چې د دغه ستوري په مقابل کې دوی ودرېږي، نو موږ یو داسې مکس ټیم جوړوو، یعنی په هر کې هم د کرکټ ستوري دي، هم د رضاکاران دي او دواړه خپل ترمنځ لوبه کوي. او اصلي موخه هم دا ده چې میندې او پلرونه باید پوه شي چې که د دوی ماشومان د پولیو په ضد واکسین نه شي، د دوی نه شي کولی چې په راتلونکي کې ستوري یا قهرمانان شي او یا په ټولنه کې تحمل ولري.
تاسو د افغانستان د کرکټ له بورډ او د افغانستان د کرکټ له ملي ټیم سره د ځینو موافقو خبره یاده کړه. دغه سي موافقه د افغانستان د فوټبال ملي ټیم، د افغانستان د فوټبال فدراسیون، د والیبال ملي ټیم او نورو فدراسیونونو او ملي ټیمونو سره هم شته یا په پام کې ده؟
دوه کاله درې کاله کېږي چې موږ د کرکټ بورډ سره خبرې کوو، تر هغه وخت چې وتوانېږي چې دا توافق ترلاسه شي او دغه تفاهمنامه لاسلیک شي. نو موږ د پولیو یا د پولیو پر ضد موږ افغانستان کرکټ بورډ سره موږ دغه توافقنامه لرو، ولی چې په هغه سیمه کې چې هلته پولیو شتون لري، پولیو ویروس هلته شتون لري، نو هلته د کرکټ مینوال هم ډېر دي. نو موږ اوس د تکواندو بهاوي صاحب سره په تماس کې یو، موږ غواړو چې دوی سره هم همدغه شان تفاهمنامه ولرو. د فوټبال فدراسیون سره هم موږ کوشش کوو چې همدې کې یو تفاهم ولرو. افغان ماشومان د ټولو راتلونکي دي، یعنی یوازې دا د کرکټ یا د فوټبال یا د والیبال نه دي، موږ ټول افغانان په دغه کې صحیح یو او په دغه کې موږ باید دښمنه واوسو چې یو ښه راتلونکي دغه ځوانانو ته دغه ماشومانو ته جوړ کړو او په ګډه کار وکړو.
په کابل کې د یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق د ادارې ویاند عزیز فروتنول ازادي رادیو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې د نواز شریف د حکومت پر ضد د پیل شوې مظاهرو او لاریونونو لپاره د سیاسي بحران دوه میاشتې پوره شوې او د عمران خان او طاهر القادری په مشرۍ د حکومت ضد سیاسي ګوندونو زرګونه پلویان له هم په اسلام آباد کې د پارلمان ودانۍ ته نږدې راغونډي او د نواز شریف د استعفا او د نویو ټاکنو غوښتنه کوي. دوی وایي چې تر هغه چې نواز شریف له دندې ګوښه شوی نه وي، له خپلو اعتراضونو به لاس ونه اخلي. دا موضوع په پېښور کې د ازادۍ راډیو خبریال ذبیح الله شفق په یو راپور کې څېړلې.
د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف او د طاهر القادری په مشرۍ د هیواد دوامي تحریک ګوندونو زرګونه پلویانو د اګست 14 نیټې رئیس په اسلام آباد کې د نواز شریف د حکومت پر ضد پراخ لاریونونه او مظاهرې پیل کړي او دا مهال په دې ښار کې د پاکستان د پارلمان ودانۍ ته نږدې په ډي سولر لار کې راغونډي او د حکومت ضد شعارونه ورکوي. عمران د نواز شریف حکومت فاسد بولي او تور لګوي چې هغه په تیرو ټاکنو کې پراخه درغلي کړې، له غیر قانوني لارې واک ته رسېدلې او همداراز ټینګار کوي چې نواز شریف د استعفا ورکړي، پارلمان د منحل کړي او نوې کنه دي تر سره کړی. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې په دې وروستیو کې پر اسلام آباد سربیره د پاکستان په یو شمېر نورو سترو ښارونو کې هم د نواز شریف د حکومت پر ضد پر نفوذ جلسې کړي، د سې شمې په ورځ د خپل ګوند مرکزي کمیټې غونډه کې پریکړه وکړه چې په اسلام آباد کې به خپل احتجاجي غونډې ته دوام ورکړي. د پاکستان د سیاسي چارو یو شمېر څارونکي د عمران خان لخوا په اسلام آباد کې د رامنځته کړي سیاسي بحران په اړه وایي چې عمران په خپل هدف کې په بشپړ توګه ناکام شو او د بې بنسټه پریکړو له امله خپل سیاسي ژوند ته هم زیان ورساوه. د سیاسي او روانو چارو کارپوه شوکت خټک له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
عمران خان ډېر بربند شو د دغې درنې د لاسه، دغه خپل جماعت مشر چا دا شوې په ډاګه دا وایي چې دا ترنا چا په وینا عمران خان راغوښتې وه او د ده چې کومه هڅه وه چې وزیر اعظم د خپلې چوکۍ نه لرې کړي، دا هم د چا غوښتنې وې چې ده پوره کولې. د ده کوشش خو دا و چې په حکومت دومره فشار راولي چې حکومت د منځه لاړ شي. خو بل خوا که موږ وګورو د پاکستان څومره سیاسي ګوندونه چې وو هغې د حکومت سره ملاتړ وکړو، نو همدغه ملاتړ سره د دې درنې مقصد یا د دې درنې کما وجه وا هغه ختم شو. نو په کار دا و چې عمران خان خپل دغه درنه راغونډه کړې وه او خپل کور ته تللی وه.
خټک زیاتوی چې د نور شریف حکومت پر دې پوهېدلی چې د عمران خان احتجاجونه ناکام شوي دي، همدا لامل دی چې دغه پر ضد له زوره کار نه اخلي.
له پېښوره د ازادۍ راډیو د خبریال ذبیح الله شفق راپور مو اورېده. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، د دې خپرونې د راپورونو برخه پای ته ورسېده. په پاتې خپرونه کې تاسو د ازادۍ راډیو د اونیس پروګرام ازادۍ او اوریدونکو اوریدو ته رابولم.
آزادی او اوریدونکو،
د آزادی او اوریدونکو دغه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوم. د دې پروگرام ټول وخت ستاسو ټلیفوني پیغامونه ته ځانګړی سوی دی. په دغه پیغامونه کې اوریدونکو نوي حکومت ته ځینې پیشنهادونه کړي او یا یې هم ورڅخه خپلې غوښتنې مطرح کړي دي. ځینې اوریدونکي وایي په کابینه کې د نویو کسانو ته ځای ورکړل شي، څوک وایي د اداري فساد مخنیوی دی وسی، او څوک بیا په افغانستان کې د امن پر ټینګولو ټینګار کوي. د ازادي او اوریدونکو پروگرام هر اونۍ دوه ورځې تاسو له ټلیفوني پیغامونو جوړیږي. په اوسنی پروگرام کې مو د اوریدونکو هغه ټلیفوني پیغامونه راغون کړي چې لنیوي حکومت نه دوی خپل پیشنهادونه مطرح کړي دي. اوریدونکو، دغه ټول پیغامونه تیر اونۍ د ازادي رادیو په پیغام ثبتونکي ماشين کې ثبت کړي چې په همدې پروگرام کې یو په بل پسې خبريږي.
منګرال ولایت پلواک مبارک خبری کو دے کرچی صاحب دے دوری تاریخی اصلاحات پخلا او وینا او کیو سو ریزی هیچ ارزښت نه لرلو، د خلکو باور اور باندې نه کیدو، ځکه چې د ټیم د خپل پیسو دي زیاتولو په حال کې یو زورواک خپلواک حکومت لرلو، یو زورواک خپلواک حکومت لرلو، یعنی د زورواک په لاس په نامه د سولې شورا، د فساد شورا او همدارنګه د ملي اردو، پولیسو، امنیت، دولتي ارګانونو په رسونو کې مسلکي خلک نه درلودل، ساوک او ادارې نه لرله. اوس هم افرین دغه درې ارګانونو باندې شته چې خپل هیواد ساتلو او ګټو خاطر ډیر څه کړی. د هیواد چراغاوی تفریح ځایونه، د دولت مکه ټول غصب، خود سره وسلوان کوچیان هم د هیواد ټول دشت غصب کړی دي. د دغه ټول بد پیښو مخنیوی د دولت په ادارو کې ژور بدلون تصورات لري. پاک مطمئن په وطن مین خلک د دو پر ځای باندې وظیفو باندې ګمارل او د دوی څارل، خپلو مسؤلیتونو ته دغه ارګانونه متوجه کول او د پوښتنې او کار راپور خپلې مسؤلي مرجې ته وړاندې کول. چارواکی ایکس رسیدگی وجہ سے نکی چی مالیلون پا وار وار مظاہری کری دی چی جدی غنگی کری دی امرون را که دکا غز پر مخبان دی مزایوی را که دو واجی سات خلکاری امور اجتماعی کری اصلاح تفری و پا عمل که اقدام نکی دیر منا نا دخدای خدای خامنه.
زده نورستان ولایت دو عمال و صالحین قاری محمد مدنی تاثر تماس که ما دا افغانستان ملی شخصیت منتخب پر جمهور جناب ڈاکٹر صاحب اشرف غنی احمد دین از منگ دا نورستانیانو دا غوښتنا دا چې نورستان ولایت ته ډیر توجه وکړي. نورستان ولایت مې ځکه خاص کړل چې ټول افغانستان په سطحه یو بسپاتې ولایت دی. خپل جناب ڈاکٹر صاحب اشرف غنی چې کله امنیتي انتقال په روسیې رئیس نورستان مرکز پارون ته درې ځل سفر کړی دی، موږ ورسره ملاقاتونه کړي دي او موږ ته وعده راکړې دي چې نورستان ته به ډېر توجه وکړم. کوم ژمن چې نورستانیانو سره کړې دي، نه تنها نورستانیان بلکې ټول افغانستان ولس سره کړې دي، په عمل کې ثابت کړي نو ډېر به خوشحاله.
زه عبدالله یم د خوست ولایت د زمیدان ولسوالۍ نه خبرې کوم. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی څخه یوه غوښتنه لرم چې د پخوانۍ کابینه باید مکمله بداله شي، ځکه چې د نورو هیوادونو لکه 250 کڅو هیوادونه د ټولو نه زیاتې مرستې په د تیرو لاسو 12 کلو کې وشوې، هیڅ معلومات نه کیږي. داسې حال بعضې شته چې هغه 1,00,000 یو نیم لک 2,00,000 افغانۍ مشونه اخلي، خو د عسکرو معاش 12,000 یا 10,000 دی. د اسکر ډیره توجه باید اسکرو ته وشي.
عزیز زرو شنواره د غنی خیل ولسوالۍ څخه د ولسمشر قدرمن اشرف غنی څخه دا غوښتنه ده کوم چې د دنیاوالو هغه پیسې د تېر حکومت په شان تاړه نه شي، او د ملت څخه غواړم چې د اوکراین د خلکو په شان ټول هغه غلا او شکماران چې د بیت المال څخه یې په میلیاردونو ډالره پټ کړي دي راونیسي او په لختو کې وجه ځکه چې کثافات دانه یې حکومتي کسانو کورونو ته وړي دي. وسلام
د معلوم حیات خان د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ جی دی. د ما دغه نظر د ډاکټر صاحب اشرف غنی جی چې دغه وکیلان صاحبان چې د کومو ولایتو وکیلان دي د پارلمان پیسې راوستلې د مکتبو د سړکو د خوار د غریب د یتیم د مرستو پیسې راوستې په خپلو جوبو کې واچولې خپلې مارکیټونه په کابل په کندهار په غزنی کې جوړوي او جوړ کړي یې دي. نو د ما دغه ډاکټر صاحب اشرف غنی جی دغه هیله ده چې دا خلک راکش کړي د عدالت منګولو ته خپله پوښتنه ځینې
وکړي. د کندهار ولایت څخه عبدالقادر هوتکم، په افغانستان کې الحمدلله د انتخاباتو ترسره کېدل او ورپسې د خلکو د رایې پر اساس باندې یو نوی نظام رامنځته کېدل لکه اوس چې مستقل نوی نظام دی، دا په دې معنی ده چې د افغانستان خلک د رایې او د انتخاباتو د پروسې په باور باندې خپل نوی رئیس جمهور وټاکي. او دغه الحمدلله نوی جمهور منتخب رئیس جمهور معلوم شو. د نوي نظام څه ټول د کانل کېدو شی دغه د اتفاقي کېدو د کانل کېدو شی دغه دی چې په خپل د افغانستان عام ولس د نظام سره همکاري وکړي، د نظام څخه تر څنګ چې د افغانستان افغان غیر ولس د خپل نظام سره مرسته ونه کړي او د خپل نظام سره په ګډه کار ونه کړي، یو هیواد یو د هیواد په خپل د ولایت پرمختګ نشي کولای.
جمال خان د پکتیا ولایت دریو ځازه ولسوالۍ نه خبرې کوم. نوی حکومت زموږ د ارزو د پکتیا ولایت دریو ځازه ولسوالۍ د احمد خیل ولسوالۍ ترمنځ یو تنګړې ترکانې په نو چې هر وخت په لاره کې طالبان راوځي په لسګونو نفر کوزوي وحي دبوي وژني. زموږ د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې په دې ځای کې یو پسته جوړ کړي او چې دا منیت منځ راشي.
زما درې پیشنهاد دي او دغه ځان سره سات کوي چې یو مې دا پیشنهاد دی چې داسې کابینه باید جوړه شي چې چوکۍ په ولایت څو دریاست تر صفحه د وزارت په صفحه په چا خرڅې نه شي. وخت ادارو به چوکۍ په وزارتونو به وزارتونو دغه والیانو چوکۍ به هم خرڅېدلې او د رئیسانو چوکۍ به هم خرڅېدلې. یو مې دا پیشنهاد د اشرف غنی نه کوم. او دا پیشنهاد مې دا دی وروره چې کونړ نه بلکې د ټول افغانستان لپاره مبرمه سره ثقیله سره لکه توپ طیاره ټانک زریدار اوبوس او ډي سي او داسې نورې ثقیله سراګانو خریدارۍ ته ډېر ضرورت دی. درې پیشنهاد مې دا دی چې په کونړ کې درې سیندونه روان دي خو موږ اوس هم لا ټیم ته ناست یو. یو د لنډي سیند دی، یو د چترال سیند دی، یو د پیر سیند دی. او خاطر چې موږ اوس بل انټرنټ چې د یو د بار پیشنهاد کوم چې دا بار د موږ لپاره جوړ شي په درې وړو سندونو باندې چې ټول نه تر هغه چې افغانستان ته باندې خارجي مملکت ته باندې موږ بار تولی ور کړی شي.
د خپل ته خپل پیغام څو توماس مشر ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدي ته حاله هله ده لکه څنګه چې د خپل تبلیغاتي کمپاینونو کې معرفت لمړی سر کې معرف تا زبر کړه وو. نو ځکه هم هیله ده چې د معرف برخه کې ډیر سبق لکه چې دا معرف دی چې یو هیواد اساس او بنسټ جوړوي.
دا خپل پیغام پرې زدم د خلک جبر ځنه تاسو سره په سماج کې ما ګل خاغلی جمهور رئیس اشرف غنی احمدی زه غواړم چې په دغه وطن کې نور سوله او امنیت راولي او دغه جنگونه او د امنیتي ورته شي ولې په دې چې افغانان ډېر وزبور.
نوبل محمد دی کرغی ولسوالۍ څخه په تماس کې ما د جناب ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی احمدی ته خادمه ده تقاضا ده چې زر پر زر په دغه ولایتي ادارو کې یو بدلون راولي تر څو هغه پخواني خاینین له صحنې څخه ایسته شي او اهل کار ته وظیفې وسپارل شي. وسلام.
زه اشرف خپلواک د پکتیکا ولایت له شرنې څخه درته دا پیغام پرېږدم. د نوي حکومت څخه دا تمه کوو چې افغانانو ته خدمت وکړي، امن راولي، اقتصاد ښه کړي، د افغانستان ملي حاکمیت ته پاملرنه وکړي.
زه د ځاځیاریو د ولسوالۍ څخه د پکتیا ولایت څخه د ازادۍ د راډیو د لارې خپل پیغام محترم اشرف غنی عبدالله تا صف توام چاو تو رسیدی هغه تو اند تاسو برنامه ډیره د کامیابی وردی د شروع څخه خدای جل جلاله دې وکړي چې ټول افغانان همدا برنامه عملی کړي او د خیانت څخه لاس واخلي. دوهم محترم جمهور رئیس اشرف غنی تا وایم چې د فاکتیا ولایت خلکو ټول رای تا ته او عبدالله تا درکړي دي په دې خاطر چې فاکتیا کې ورته کار وشي. دنه کار کول یو نه منای دا چې د ځاځي اریوب د ولسوالۍ خام سرک ده چې تر اوسه هم خام پاتې ده او خلک د ډیرو ستونزو سره مخامخ دي او طالبان هم د خام سرک څخه استفاده کوي. نو د پکتیا له والي صاحب جمعه خان هم در څخه هم باید پوښتنه وشي چې په لس کلن ولایت کې تا څه کړي دي.
زه ملنګ مجاهد اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اوسیدونکی زه غواړم چې خپل پیغام د آزاد ریډیو سره ثبت کړم. اوسنی دولت د افغانستان کولای شي چې په خوست کې یا په افغانستان په نورو ولایتونو کې رښتیا داسې خلک موجود دي تر اوسه پره چې د افغانستان د لس کلو دولت سره یو ځای نه دي. ښه ښه شخصیتونه شته که چیرې رښتیا اشرف غني محترم وغواړي چې دا شخصیتونه ټول هغه شخصیتونه چې د ملک ته د کلي ته د وطن ته رښتیا خدمت وکړي په د افغانستان د په هر ولایت کې په هر کونج او کنار کې شته خو اوسه پره بې تفاوته پوتې دي. تر اوسه پره چې دي هغه خلک دي چې هغه صرف په پیسو په ملګری په رشوت ورغلي دي. که چیرې رښتیا بدلون غواړي نو هغه شخصیتونه چې په هر ځای کې ناست دي رښتینی د وطن او د خاورې د دې ملت سره ملي احساس لري رښتینی مشران دي هغه درې وباسي انشاءالله تعالی چې دا ملک د دې بحران نه وژغوري.
سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا د تمکنی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما غوښتنه د نوي ولسمشر ډګر اشرف غني احمدزي څخه دا ده چې کومې ژمنې چې تا وکړې چې پردن اداري فساد باید ختم شي او ګڼ شمېر ژمنې تا کړې دي. زه د تا څخه دا هیله لرم چې دا ژمنې باید عملي هم شي. یو خو خبرې کول او یو عملي کول یې ډېر مهم دي. نن په داخل کې باید اداري فساد باید له منځه ولاړ شي. د افغانستان په ټولو دفترونو کې اداري فساد شتون لري. دا باید په بشپړه توګه له منځه ولاړ شي او تا ته دا هیله لرو چې دې هېواد ته هم په رښتینې توګه خدمت وکړي.
د ډاکټر صاحب اشرف غني نه لوړه سطح دا پیغام دی چې پاکستان ته د تک ډډه وکړي. په دې چې هغې او په پاکستان کې دغه چې سرکرده سړی او لغتې نظام یې جوړ کړی او هغې ملکو. نو ډاکټر صاحب اشرف غني ته زما دا خواهش دی چې پاکستان ته د تک نه ډډه وکړي. په خولې یو شان دی په زړه بل شان دی.
شادی پاکستانی کی شادی ہے چنو ترما سرکار پائے کہ
زما دا پیغام دی ولسمشر ډاکټر صاحب اشرف غني احمدزي ته اول دا فساد رو کې کابل دا پیښه په جدي توګه وڅېړي او بل د افغانستان اردو دویم په پښو ورده فساد په پښو ورده ډېر ترجیح ورکړي او بل د افغانستان کې ډېر زیات اعتماد غوړین دي. دې ته ډېره پاملرنه وکړي. تلویزیون زړه درکوي زموږ په زړه زړه نو وکړي دي. نو زما ډاکټر صاحب اشرف غني دا خواهش دی چې کم په کومو پوسټونو باندې په کومو په دغه کې چې کوم معلمان دي هم په هېڅ باندې نه پوهېږي. په جلال ننګرهار کې به دغه استقلال لیسه کې به دا نور لیسو کې معلمان دي او نه څه کتاب شو ماشومان څه معلمان هم پټي کې باندې نه پوهېږي.
زه عبدالجلیل اکیار افغان د هلمند د ولایت او د مرکز د ولسوالۍ سره اکثر په تماس کې یم او دا پیغام ازادي تنظیم کې پرېږدم. دغه انتخابات کار خو د خیر سره خلاص وو. هغه د ولسمشر وټاکل شو، اجرایي رئیس وټاکل شو او اوس چې دا د کابل بانک دوسیه یې شروع کړې ده او بل اصلاحات یې دغه د ولسمشر ده چې موږ واورېدله په میډیا کې چې د قاضیانو کې به اصلاحات راولي څرنګوالانو کې به راولي. بلکې موږ به دغه موږ کوم دغونه دغه خبرونه تعقیبوو. دغه یو دغه په پولیسو او په ملي اردو په ملي امنیت کې هم اصلاحات خیر راولي. ټول افغانستان کې به امنیت هم راشي.
د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې له ازادي رادیو واوریدل چې دوی په کې له نوي حکومت نه خپلې غوښتنې مطرح کولې. دغه پروګرام د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم اوریدلې او خپل کمپیوټر ته کاپي کولای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورسی د پروګرامونو په برخه کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام انتخاب کړي. اوسنۍ پروګرام دغه وو. په بل هغه کې مو بیا ګڼ ټلیفوني پیغامونه خبرو. تر هغه وو د خدای په امان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
راپورټ زمور